ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د شپې 9:13 شوې. قدرمن اوریدونکو، سم پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو نن اعلان وکړ چې په 2022 کال کې له افغانستانه د وتلو کډوالو شمیر له 15 میلیونه واوښت. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا UNHCR په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې تیر کال په ټوله نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه شویو شمیر 110 میلیونو ته رسېدلی. له دې ډلې 15.5 میلیون یوازې له افغانستانه وتلي دي چې د سوریې او اوکراین تر څنګ د کډوالو تر ټولو لوی شمیرې لري. هغه هیوادونه چې د UNHCR د راپور له مخې تر ټولو د زیاتو کډوالو قربانې دي، لومړی ترکیه د 3.6 میلیون، دوهم ایران د 3.4 میلیون، دریم کولمبیا د 2.5 میلیون، او څلورم جرمنی د 2.1 میلیون، او همداراز ورپسې پاکستان د 1.1 میلیون کډوالو په منلو سره په ترتیب سره یاد شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې بشري اړتیاو ته د رسیدو په نوي ارزول شوي پلان کې چې تازه یې خپور کړی ویلي، سږکال 40 میلیون افغانان د مرستو لپاره په پام کې نیول شوي دي چې په دوی کې 15 میلیون ښځې، 1.9 میلیون ماشومان او 1.8 میلیون معلولان دي. اوچانن په یو ټویټ کې ویلي دا د هغو ټولو 28.8 میلیون افغانانو له ډلې دي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا وایي د دې لپاره چې اړو خلکو سره مرستې وشي، مرستندوی شریکانې 2.28 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په کندهار او هلمند کې په جلا پیښو کې یو ماشوم وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې بیگانه وخته د دې ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د اګایس د یوې زړې مرمۍ د چاودنې له کبله 15 ماشومان ټپیان شوي. د سرچینې په وینا ټپیان شوي ماشومان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي دي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ د هغه تورن کس د اعتراف ویډیو خپره کړې ده چې د 1.4 کلن ماشوم د قتل په تړاو نیول شوی. تورن ویلی دی چې ماشوم یې د کندهار ښار په 14 ناحیه کې وژلی او بیا یې څا ته غورځولی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه ماشوم څه وخت وژل شوی. د اوکراین د دونیتسک سیمې پر بندری ښار اودیسه د روسیې د تیرې شپې راکټي برید 6 کسان وژلي دي. په داسې حال کې چې اوکراین له خپلو نیول شویو سیمو د روسیې ځواکونو د ایستلو لپاره پوځي عملیاتو ته د تیارۍ په حال کې دی. روسیې په وروستیو 2 اونیو کې پر اوکراین د توغندیو حملو ته زور ورکړی. تیره اونۍ ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ومنله چې د اوکراین لپاره عملیات پیل شوي او مسکو هم په ځواب کې د بي پیلوټ الوتکو او کروز توغندیو په وسیله ځوابي حملې پیل کړي. له بلې خوا یو سیمه ییز چارواکي ویلي دي چې پر کراماتورسک او کوستیان تفنکا ښارونو د روسیې راکټي برید 3 کسان وژلي دي. د ازبکستان د بیړنیو چارو وزارت د پلازمینې تاشکند په میسي پایپونو کې د ګاز د لیک کېدو له کبله د یوې 14 خبر ورکړی. د وزارت ویلي دي چې د تاشکند په چلانزار سیمه کې په نننۍ 14 کې 1 تن وژل شوی او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې 14 په نتیجه کې د فابریکې چت را پرېوتی او کارګران ترې لاندې شوي دي. د ازبکستان د کورنیو روغتیا او بیړنیو چارو وزارتونو ویلي دي چې د زیانمنې سیمې د پاکولو لپاره عملیات روان دي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ د ټیسټ کرکټ لومړی لوبه پای ته ورسیده. لوبه د کابل په وخت سهار 8:30 بجې پیل شوه. افغان لوبډالې په چوغه ټله او توپ اچونه یې غوړه کړه. کوربا لوبډالې د ننانې ورځې تر پایه 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل او 322 منډې جوړې کړې. دا ټیسټ لوبه به د جون تر 13 نیټې پورې دوام وکړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د لوبو له میدانه په یوه بلی ونځي ورزشی خبرونه کې مو هر کله کوم. یو اربیا د لوبو په بیلابیلو ډګرونو کې د افغانستان ملي لوبډلو او لوبغاړو سیالي تر سره کړې دي. د کرکټ ملي لوبډلې له بنگلاديش سره په ټیسټ سیالیو بوخته ده. د فوټبال ملي لوبډلې تر اتیا کلن ځنډ وروسته له ایران سره د فوټبال سیالي تر سره کړې ده. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې په مشرتابه کې بدلون راغلی دی او استرالیا د کرکټ نړیوالې شورا یو بل جام هم ګټلی دی. د دې اونۍ د مرکې میلمه مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لپاره نوی ټاکل شوی مشر اسدالله خان دی. له نوموړي سره په دې غږېدلی و چې له کومو تازه برنامو سره دې دندې ته بیا راستون شوی دی. زه بختیار ساحل یم. د دې خبرونه مهم مطالب: د بنگلاديش پر وړاندې د افغانستان د وازنې ټیسټ لوبي پیل. د افغانستان کرکټ د غوراوي کمیټې لپاره نوې ټاکل شوې مشر.
مهم ټکی چې دا هغه اتورټي ورکول دي، نو کله چې انټرفیرنس نه شفاف سلیکشن او هغه د کوچ د کیپټن او د کوم سي سپورټ سټاف او د دې غو په هماهنګي باندې یو شی جوړ شي، نو ان شاء الله چې بهترین رزلټ ورکړي.
په ټیسټ سیالیو کې د استرالیا اتلولي او تر اتیا کلن ځن وروسته د افغانستان او ایران فوټبال ملي لوبډلو سیالي. پیلی د افغانستان او بنگلاديش لټس سیالي کو. دواړو لوبډلو یوازنې ټیسټ لوبه د چهارشنبه په ورځ د جون میاشتې په 14مه نیټه پیل کړې ده. دغه سیالي چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې شروع شوه، افغان لوبډلې پچو ګټل او توپ چونه غوړه کړه. بنگالی لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه د 15 لوبغاړو په سوځې 232 شپېته منډې وکړې. د دوی مخکښ توپوهونکی نجمل حسین شانتو چې سلیزه ووهله. په افغان توپ چونکو کې بیا نجات مسعود دوا، ظاهر خان پکتین، حمزه اوتک او رحمت شاه یوه وکټ ترلاسه کړه. باید ویل شي چې په دې ټیسټ سیالۍ کې ابراهیم زدران، عبدالمالک، رحمت شاه، حشمت الله شهیدی، ناصر جمال، افسر زازه، کریم جنت، ظاهر خان، حمزه اوتک، نجات مسعود او یامین احمد زید افغانستان استازولي کوي. بل لور ته ابراهیم عبدالرحیم زی، بیر شاه محبوب، نوید اظهار او اکرام علی خیل هغه لوبغاړي دي چې چانس نه دی ورکړل شوی. بلورتا د افغانستان کرکټ بورډ په یو تازه اعلان کې ویلي دی چې اسد الله خان یو ار بیا د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکل دی. خاغلی اسد الله خان تر دې وړاندې هم په کرکټ بورډ کې بیلابیل دندې تر سره کړې دي. په ورته وخت کې په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې پخوانی مشر نورالحق ملکزي د کورنۍ او بوختیا او پر اساس له دې دندې استعفا کړې ده. پوره تفسیر له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ اداري ویلي دی چې خاغلی اسد الله خان د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکل دی. تر دې وړاندې دا دند نورالحق ملکزي پر مخ په ولا چې ویل کیږي چې شخصي بوختیا ول عمله استعفا کړي او اوس د همدې کمیټې د غړي په توګه دند کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان ملي لوبډل روان کال په دوه وسترو ټورنمنټونو آسیا جام او 50 اوریز نړیوال جام کې ګډون کوي. د 29 پورس د جون په 12مه نیټه د کرکټ بورډ په خبره شوی خبر باندې کې لیکل شوی چې اسد الله خان له دې وړاندې هم په افغان کرکټ اداره کې د سرپرست اجرایوي رئیس، د غوراوي کمیټې د مشر او ملي لوبډلې د ویډیو انالیست په توګه دندې ترسره کړې دي. کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نور غړو په تړه وایي د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د جوړښت له مخې به ښاغلی اسد الله خان د یادې کمیټې مشر، نورالحق ملک زی، میر مبارز اصغری او احمد شاه سلیمان خیل د یادې کمیټې د غړو په توګه دندې پر مخ وړي. ناراض به محمد خان زدران او تاج ملک عالم د کورنۍ کرکټ سیالیو لپاره د لوبډلو ټاکنه کوي. په دې خبر پاڼه کې د اسد الله خان له قوله لیکل شوی: افغانستان کرکټ بورډ له مشرتابه مننه کوم چې د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د مشر په توګه یې په ما باور وکړ. د ویلي کرکټ بورډ زما لپاره نوې اداره نه ده، ځکه ما له دې وړاندې په ګڼ شمېر بستونو دندې پر مخ وړي. دا خورا لوی مسؤلیت دی او هڅه به مې دا وي چې افغانستان ټولو ملي لوبډلو ته د کرکټ په هره بڼه کې وړ لوبغاړي پیدا او د لوبېدو لپاره ورته موقع برابر کړم. افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر میرویس اشرف هم د نوموړي په ټاکل کېدو خوښي ښودلې او زیاته کړې ده چې هیله من دی د اسد الله خان راتګ به ملي لوبډله د دې جوګه کړي چې په سترو سیالیو کې نورو لوبډلو ته ماتې ورکړي. باید وویل شي چې د کرکټ مینهوال او څارونکي اکثره وخت د لوبغاړو د غوراوي کمیټې په مشرتابه له دې عمله نیوکه کوي چې د وړ او غوره لوبغاړو پر ځای خپلو خپلوانو او کورنیو ته ډېره برتري ورکوي.
د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا د تلولې په ترڅ کې خپل دواړه سیالۍ وبایللې. د کافا تلولیو پترت کې افغانستان خپل لومړی سیالي یو د صفر پر وړاندې کوربا قرغزستان ته وبیلله. د غرازی په دویم سیالي کې بیا د ایران په مقابل کې شپږ د یو پر وړاندې ماتې وخوړه. افغانستان او ایران تر اتیا کلن ځنډ وروسته د فوټبال سیالي ترسره کړه. دغه سیالي چې د جون په 13مه نیټه په قرغزستان هیواد کې ترسره شوه، ایرانۍ لوبډلې د لوبې له پیله تر پایه د میدان پوره واګې درلودې او افغان لوبغاړي یوازې د همدې یو ګول په وهلو بریالي شول. دا د لوبې و 50مه دقیقه وه چې افغان لوبډلمشر فرشاد نوري په ښې پښه یوه خطا په ګول بدله کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي وو چې په دې لوبه کې مشر روزونکی عبدالله متیری له دې عمله روزنه ترسره نه کړی شوه چې د قرغزستان هیواد پر وړاندې سیالۍ کې یې د لوبې اصول مات کړي وو. خبر زیاتوي چې په دې لوبه کې پخوانی افغان لوبغاړي حمیدالله یوسفزي د افغانستان د ملي لوبډلې روزنه ترسره کړه. افغان لوبډلې د دې دواړو سیالیو تر بایللو وروسته شپږ نمرې له لاسه ورکړې چې په یادو لوبو کې له پرمختګ پاتې شول. د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ اتلولیو پایلوبه هم استرالیا وګټله. یاد لوبډلې په ډیر لوی توپیر هندوستان ته ماتې ورکړه. استرالیا یوازینۍ لوبډله شوه چې د کرکټ نړیوال شورا د ټولو ټورنمنټونو اتلولي ګټلې ده. له همایون هیواد پوره تفصیل اورو.
د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولۍ په پایلوبه کې هندوستان ته د 209 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د لوبې په 15مه ورځ یې د اتلولۍ جام وګټه. دا د ټیسټ کرکټ د اتلولۍ دویم پړاو دی او استرالیا په لومړي ځل اتلولۍ وګټله. هندۍ لوبډله په دواړو پړاوونو کې پایلوبې ته لار موندلې وه خو لا یې اتلولۍ نه ده ګټلې. دغه سیالي چې د جون میاشتې په 10مه نیټه د انګلستان په اول لوبغالي کې پیل شوې وه، د همدې میاشتې تر 12مې نیټې پورې دوام وکړ. هند د لوبې پچه ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. استرالیا په خپل لومړي وار کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 409 منډې وکړې. د دې لوبډلې لپاره ټریویس هیټ 103 او سټیف سمیت 121 منډې کړې وې. په هندي توپ اچونکو کې محمد سراج 4 لوبغاړي سوځولي وو. هند د خپلې توپوهنې په لومړۍ پاڼۍ کې د جنګ کې رهاني د ناتیا منډو پر مټ 296 منډې وکړې. په دې پاڼۍ کې د استرالیا لوبډل مشهر پټ کمینز درې هندي لوبغاړي وسوځول. استرالیا په دویم وار توپوهنې کې د 2 وکټو په سوځېدو 220 منډې وکړې او خپله پاڼۍ نوره ونه غځوله. په دې پاڼۍ کې الکس کری خپلې لوبډلې ته نیمه سلیزه ووهله او ناسوځېدلی پاتې شو. هندۍ لوبډله چې له لومړي پړاو څخه هم د منډو له امله قرضداره پاتې وه، د 444 منډو هدف ورکړل شو. یادې لوبډلې د لوبې له 4مې ورځې خپله توپوهنه پیل کړه. د 4مې ورځې تر پایه یې درې لوبغاړي وسوځېدل او بریا ته یې 280 منډې پاتې وې. خو د لوبې په آخري ورځ د استرالیا توپ اچونکو وکړای شول چې ټوله هندۍ لوبډله په 243 منډو وسوځوي. په دې پاڼۍ کې استرالیا ته نتین لاین 4 او سکاټ بولنډ درې لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ټریویس هیډ وګټله. استرالیا ته د دې پایلوبې په ګټلو سره 1.6 میلیون امریکایي ډالر او هندوستان ته 3 لک امریکایي ډالر د انعام په توګه ورکړل شول. باید وویل شي چې د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو سیالۍ د 9 هیوادونو ترمنځ په 2020 کال کې پیل شوې وې چې افغانستان، آیرلند او زیمبابوې د دې اتلولیو په لوبو کې نه وو شامل.
په ورزش کولو له نشئ موادو ځان وساتئ.
د کونړ په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ کلب کچی یا انټر کلب سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د یاد ولایت شپږ درش کلبونو ګډون کړی دی او 2 میاشتې به دوام وکړي. د دې لوبې ځایي مینهوال او لوبغاړي د سیالیو ته ډېر خوشحاله دي او هیله یې ښودلې ده چې غوره وړتیا ښودونکي لوبغاړي به نورو کورنیو سیالیو ته لار پیدا کوي. هغه لوبغاړي چې په کلب کرکټ کې ښې لوبې کوي ولایتي سیالیو ته غوره کیږي. له روحلا انوري پوره تفصیل اورو.
د کونړ په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې. په یاد ولایت کې د کرکټ بورډ مسؤل او رحمان صافی ازادي راډیو ته وویل پیل شوې سیالۍ 15 اوردی او 2 میاشتې به دوام وکړي.
د سب کلبونو یا انټر کلب سیالۍ چې هر کال د افغانستان کرکټ بورډ کورنۍ کرکټ څانګې د کورنۍ پلان مطابق د افغانستان په 4 ولایتونو کې ترسره کیږي. نن یې په کونړ کې لومړنۍ ورځ وه چې په دغه سیالیو کې د کونړ ولایت 6 سب کلبونه ګډون لري. په 6 ګروپونو باندې ویشل شوي دي. شاوخوا 2 میاشتې به دغه سیالۍ دوام وکړي او ټولې به پکې 101 سیالۍ د فاینل په شمول باندې ترسره شي.
د کرکټ لوبغاړي خوشاله دي چې ورته په خپل ولایت کې دغه ډول سیالۍ جوړیږي او دوی پکې خپل ورته وینندارې ته وړاندې کوي. لوبغاړي د خوخی ترڅنګ هیله لري چې له همدې سیالیو بعد د کونړ منتخبې لوبډلې او له هغه وروسته نور لوبډلو ته لاره پیدا کړي. ارشاد الله وای
کلب لیول یا انټر کلب چې ورته موږ ویل شو دا د غټ کرکټ یا پروفیشنل کرکټ لپاره یو لار ده، تر څو هغه کم استعدادونه چې پچا کې هغه را څرګندېږي د دې د لارې کولای شي ولایتي لوبډله کې انتخاب شي. د پرفارمنس په واسطه باندې دغه رنګ ګریډ 1 کوي، بیا ګریډ 2 کوي، فرسټ کلاس دغه سیالۍ لپاره دا یو مهمه لار ده.
زاهد الله او ملګری د لوب لیدلو ته راغلي دي، هر یو د خپل خوښې لوبډله او لوبغاړي حسابي وایي
د انټر کلب سیالۍ خپل داخله کونړ کرکټ ادارې نه مننه چې دغه سیالۍ پیل کړي او پاینده کې پرې غوښتنه لرو چې دغه سیالۍ په لاره واچي تر څو د کرکټ مینوال ترې خوند واخلي.
دا یادونې ور ده چې دغه سیالۍ د هیواد په څلور دیرشو ولایتونو کې هر کال د دې لپاره ترسره کیږي چې په همدې سیالیو کې ځلیدلې لوبغاړي به د هر ولایت منتخبو لوبډلو ته لاره پیدا کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د خبرورې دویمه برخه دا ځانګړې مرکه درته لرو. لکه څنګه مو چې د خبرورې په پیل کې وویل، دا ونې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له نوي ټاکل شوي مشر اسد الله خان سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې ښاغلی اسد الله خان د خپل نویو پلانونو، راتلونکو مهمو سیالیو، سلیکشن یا غوراوي معیارونو او د ملي لوبډلې وروستیو ناکامیو په تړاو ځوابونه راکړي دي. نور په مرکه کې واورئ.
ښاغلی اسد الله خان، یو بیا مو په افغان کرکټ اداره کې مهمه دنده ترلاسه کړه چې د غوراوي کمیټې مشر در سپارل شوې ده. ستا لاندې مهم چیلنجونه درته څه شي دي؟
مننه سایل صاحب. چیلنجز خو د ما په فکر سره چیلنجز خو ټول دغه چیلنجز دي چې موږ د افغانستان لوبډله دایمي سمره کړو. دغه تر ټولو دغه مهم چیلنج دا، او بیا په مخ کې د مور چیلنجز دي، هغه ورلد کپ دا او ایشیا کپ دا، تر څو پورې موږ یو داسې ټیم جوړ کړو چې هغه د موږ ته لانګ ټرم لاړ شي. کنه هر شی چې دا د ټیم گیم چې دا یو پروسس واړي. نو الحمدلله تر څو چې حشمت شاهدی او تیر سټاف کوم پروسیجر روان کړی وو، نو زه نه غواړم چې په دومره زر وخت کې دومره غټ بدلونونه یا کوم داسې شیان راولم پکې چې هغوی هغه پروسس ته زیان ورسوم.
تر دې وړاندې د احمد غوراوي کمیټې د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده، هغه وخت او دا وخت کې درته کوم توپیرونه او بدلونونه ښکاري؟
د ما په اند توپیر به هیڅ هم نه وي. تر ټولو مهم ټکی چې دا هغه اتورټي ورکول دي، نو کله چې انټرفیرنس نه او شفافه سلیکشن نه او هغه د کوچ د کیپټن او د کوم سي سپورټ سټاف هلته د دې غو په هماهنګي باندې یو شی جوړ شي، نو انشاءالله چې بهترین ریزلټ ورکوي. دغه یو کوي توپیر بولي، کوي ډیفرنس بولي، نو دغه ډیر ضروری دی په هر وخت کې، که دغه وخت کې تیر وخت.
افغان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې ورځنیو سیالیو کې سخت ماتې وخوړې او له بنگلاديش سره ټیسټ سیالي دوام لري، ولې په ورځنیو سیالیو کې افغان لوبډله خلوب نه شي کولای؟
زه فکر کوم چې ون ډے گیم لیک اوګد گیم ده، نو په دې کې خامخا زیاتره اډوانټیج دی هغه ټیمو ته چې هغه هوم کنډیشن یوز کوي او هغه د هوم کنډیشن سره بلدي. او بیا شریلانکا ټیم چې دا هغه یو وړکی ټیم نه ده، هغه یو ورلد کپ ګټونکی ټیم ده چې ورلد کپ هم ګټلی ده او بیا یو فول ممبر ده، ورسره ډیره زیاته تجربه لري زمنګ نه. نو موږ چې په دې وخت کې یو، موږ په دې ټیم د کمبینیشن جوړولو په پروسس کې یو چې تر څو موږ پلیئرز ته چانسز هم ورکو، هغه خپل بیټنګ پوزیشنز، بالینګ پوزیشنز کنه، نو دا ټول شیان تر څو چې موږ جوړ کړو ورلد کپ ته څومره چې موږ ور نږدې کیږو، انشاءالله تاسو به ګورئ چې د موږ پرفارمنس هم ښه کیږي او د موږ هغه واضح پوزیشن، هغه واضح ریسپانسبلټیز چې دي هغه بم په لار اچول کیږي او ریزلټ به ورکوي انشاءالله.
روان کال په اخیری میاشتو کې آسیا جام او نړیوال جام را روان دي، چې دا ځل نړیوال جام آسیا کې ترسره کیږي. خلکو ته ډاډ ورکولای شي چې افغانستان به دا ځل 500 ورځې نړیوال جام کې غټو لوبډلو ته ماتې ورکړي؟
بالکل ورکولای شو. که تاسو تیر ورلد کپ هم وګورئ، موږ چې څومره ټولې لوبې وکړې په هغه کې موږ ډېر نږدې وو چې موږ انډیا ته شکست ورکوو، موږ ډېر نږدې وو چې پاکستان ته شکست ورکوو، موږ ډېر نږدې وو چې شریلانکا ته شکست ورکوو، موږ ډېر نږدې وو چې نورو ټولو لوبډلو ته فول ممبر په انګلینډ کې، هغه د مونږ کنډیشن هم نو په انګلینډ کې مونږ غوښته مشکلات جوړ کړل. نو تبان چې په ایشیا کې ده، نو خامخا د
زمور لوبغاړي دی په ایشیا کې لیست کوي دی چې ترسو دی شو پرفورمنس وکړي دی هر ټیم خلاف. کتا چې پرتل کې 13 ورلد کپ او دغه ورلد کپ دی کې کتا چې وګوري مسلمور فاست بولینګ ډیر خوشوي دا اسپیشلی دی عمرزي راتک سره دی فضل حق فاروقي راتک سره نور دغه سي آل راونډران موږ لرو چې هغه په خپل پوزیشن کې افغانستان ټیم ته ډیره ښه ګټه رسوي سي او موږ ډیر امیدونه تر لرو او ټول نړۍ ټیمونه دومره اسانی سره د موږ خلاف سکور نسی کولای. دغه یو د موږ سره ډیر مضبوط پوینټ دی چې موږ هر ټیم ته شکست ورکړی سو ځکه چې د موږ بولینګ ډیر مضبوط.
د شریلانکا پر وړاندې په ورځنیو سیالیو کې ځینې حیرانوونکي پریکړې هم وشوې لکه ګلبدین له احتیاطي لوبډلې راغی نیغ په نیغه لوبډلې ته راوستل شو. عبدالرحمن یا بل لوبغاړی چې اصلي نوم لړکی او هیڅ چانس ورنکتل شو دا ډول پریکړې غیر مسلکی نه دي.
لکه ما چې مخکې ویلې چې موږ په دې ورلد کپ ته یا ایشیا کپ ته د ټیم جوړولو د رول معلومولو په رول کې به یو پلیر ته پریکټیس ورکولو په تلاش کې یا په پروسس کې نو دغه پروسس خو دوام لري چې تر څو موږ هغه فاینل سټیج ته ورسیږو چې تر څو د موږ هر لوبغاړی هغه په خپل ځای کې یو بهترین پرفارمنس وکړي او د افغانستان په ګټه تمام شي.
تاله انده دی لوبغاړي د غوړه کولو لپاره معیارونه څه شي دي؟ موږ په پخواني وختونو کې لیدلی و چې پرفارمنس او ډیسپلین لومړی معیارونه وو او بیا فټنس وو. تاسو هم په همدې لحاظه یو کاڅه بدلون ته مونږیت شته؟
طبعا ګوره دا خو پالیسی ده نو پالیسی بدلیږي نه اس کلم نو که څه چیرته بدلی دا د ما شخصي کوم کار نه ده چې زه شخصي بدل کوم نو دا د پالیسی برخه ده. طبعا به موږ هغه ته ګورو چې هغه کومه پالیسی چې وایي په هغه پلار باندې بزو او ټیم به سلیکټ کوو نو بیا هم زه ډیر شي زور شي به ورکوم هغه نېشنل ټیم کپتان ته یا کوچ ته نو خامخا د دوی سره په هماهنګي باندې چې زکه چې دوی په هغه فرنٹ لائن کی البته یی ټیم سره ای او د ډیسیژن کې ترسو د خپل فیصله مضبوطی کې او افغانستان ټیم ته ګټه ورسې.
یو غټ چیلنج چې موږ تخکاری هغه په شلوریزو او یو ورځنیو سیالیو کې د رحمان الله ګربز لپاره د بیک اپ ویکټ کیپر توغون کې نشټواله ده. ته هم پام دی ان دی چې داسې لوبغاړی نشته چې د ګربز پر ځای
بالکل بدل خو سل فیصده د هر لوبغاړي باید وي نه تنها د ګربز بدل وي ځکه چې سپورټس د لوبې دي هر شی په خدای سي امپټ کېدای شي هر شی کېدای شي نو بدل الحمدلله شته دی. دغه سید موږ سره اکرام علي خیل ده موږ سره اکسپیرینس افسر زازای ده. پاتې د ګربز خبره هغه یو بهترین لوبغاړی ده د نړۍ په ټولو بهترینو لیګو کې لوبېږي ځکه چې هغه یو بهترین لوبغاړی کله کله باغ اوټ اف فارم کیږي ډیر پلیران دغه سی اوټ اف فارم کیږي.
د کرکټ یو شمیر څارونکو وایي چې د افغانستان کورنۍ کرکټ معیاري نه ده نو لدی لاري ملي لوبډلې ته سلیکشن کول اکثره وخت ناکام ثابتېږي. لدی خبرې سره څومره موافق یاست؟
بالکل د افغانستان د ډومېسټک کرکټ لکه څنګه چې موږ ګوره موږ ډیر کم وقفي فول ممبرز یو د مکه موږ اسوسییټ وو نو د وخت سره موږ باید په هر شي کې تغییر راولو ترڅو موږ هغه هایست لیول ته ورسېږو. نو افغانستان کرکټ بورډ دغه پلان کې لري چې موږ پر اتلونکو کال کې ډومېسټک سټراکچر هم لیک چینج کو او ډومېسټک سټراکچر کې هغه شیانو ته پام وکړو چې کوم انټرنیشنل ریکوایرمنټ دی یعنی د افغانستان د ډومېسټک پلیئر او د نېشنل پلیئر په منځ کې چې کوم ګیپ ده هغه ختم کړي نو یا هغه نږدې ور ورسې نو ان شاء الله تاسو به په نوي کال کې د افغانستان د نوې ډومېسټک سټراکچر ووینئ.
یو محل تاسو ویلی و چې د هر لوبډلې سلیکشن د لوبغاړو توازن یا بیلنس په نظر کې نیول ډیر مهم دی. لدې خبرې مو موخه څو اویا فکر کوي چې د افغان لوبډلې توازن برابر دی؟
لکه ما چې مخکې ویلي چې پروسس دا یو پروسس غواړي توازن جوړولو لپاره هر ټیم یې دغه خپل پروسس کې تاسو به کتلي اکثره ټیمونه کله چې په توازن کې نه ښه هغه ټیمونه کته لاړ شي بل ټیم پورته راشي د هغوی ټیم ډېر ښه شي نو د توازن جوړول دغه نه تنها په انټرنیشنل کرکټ کې دغه توازن جوړول باید په ډومېسټک کرکټ کې هم وي ځکه چې په ډومېسټک کرکټ کې چې هغه په هغه پلیئر یا هغه لوبغاړي چې په هغه پوزیشن باندې ښه کافي لوبول کی نو په هغه پوزیشن باندې کوم مشکلات پیخیږي کوم وخت سیالته تیریږي نو هغه بیا د اسانی سره نسی هندل کولای چې ځکه تاسو په کتلی چې موږ ډومېسټک پلیئران چې کله انټرنیشنل کرکټ ته راسي نو هغه دومره اسانه سکور نسی کولای یا اسانه بولینګ نسی کولای نو افغانستان کرکټ بورډ هم دیتا نظر ده چې دوی پر اتلونکو کال کې خپل نوې ډومېسټک سټراکچر اعلان.
اخري پښتنه دا ده د سلیکټر په توګه به د لومړني کارونو څخه چې غواړي راتلونکو څو ورځو کې تر سره کړي.
تبا نن 19 دا تر ټولو لومړی خو د بنگلاديش درې ونډې دی او 2020 دی، غوی ته د کوچ سره او د کپتان سره ډیسکشن کول دي، غوی ته یو ټیم جوړول دي او ورپسې بیا د مور اے ټیم دا چې هغه به شریلانکا ته ځي ان شاء الله، نو غوی ته هم یو ټیم جوړول دي چې غوی هم الټر سو چې مرته بیک اپ تیاری لکه تاسو مخکې ویلې. نو موږ په ټولو شیانو باندې فوکس ده چې موږ څنګه را او په لانګ ټرم کې د ما فکر سره زه په ډومېسټک کرکټ باندې او های پرفارمنس سنټر باندې چې تر څو موږ ته د نېشنل ټیم زبردست بیک اپ هر ځای کې جوړي. موږ چې په کوم ایریاز کې ستونزه لرو لکه زه به یو مثال درکوم، انټرنیشنل ریکوایرمنټ ده لکه فاسټ بولر چې دی انټرنیشنل ریکوایرمنټ کې هغه 140 پلس ہی باید، نو دغه موږ ته یو غټه ستونزه ده. نو موږ به کوشش وکړو چې راتلونکي وختو کې موږ د های پرفارمنس نه او د ډومېسټک کرکټ نه د ګټه واخلو چې موږ باید چې یو 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 لس لوبغاړي خو پر اتلون کې دوه کالو کې موږ 140 کنسیسټنټ بولینګ سی په 140 کې یا 140 نه پورته وکی چې تر څو موږ هغه معیار ته ورسیږو چې هغه د انټرنیشنل کرکټ ته ضرورت لري.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دیونه د لوبل میدانه ونی ز خبرونه بش پړشواله او ریدو مو مننه.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
در تپاخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوری، یار سوم در سرا خانه دوران شجوری، او بدر تاوڑم صاب در تپاخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوری. مسلمان يم ديار د پار درم سر جر کب موجودي او بدر تراړو صاحب بدر تراړو يار زم در سرا خانه دوران نشيږي يار زم در سرا